سلامونه ستړي مشه یا افغانستان کې ته مخام وبجې شوې زموږ د دې خبرونې سیاسره برخه تاسو ته په څو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسدالله الدین په پاکستان کې قربوي دا پروګرام موضوع مو له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو ته ځانګړې شوې ده چې په دغه پروګرام کې په همدې مسایلو خبرې کوو چې کچوري د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شي هلته سره د طالبان حکومت سمرستي کولای شي او تر اوسه پورې دوی ته څومره خدمات وړاندې کړي دي پر دغه مسایلو به وروسته په جزئیاتو زموږ همکار ساسي کوربوي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه روسه لاقي چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې د هېواد به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي د فرانس پریس خبرې اژانس د راپور پر بنسټ روسه 115 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د چمن سرحدي چارواکو فرانس پریس ته ویلي په دې وروستیو کې ټول چال څه باندې 18,000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي په دغې هېواد کې د بیاستان د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته رسېدلی او دا مهال پاکستاني چارواکو په بېلابېلو ښارونو کې د هغو افغانانو نیول او د ساتنې موقتي مرکزونو ته سول پیل کړی دی چې په وینا د استوګنې اسناد نه لري ویل کېږي چې د پولیسو لخوا یو شمېر هغه افغان کډوال هم ځورول کېږي یا نیول کېږي چې پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري د امریکا متحده ایالاتو د پاکستان په ګډون له ټولو هغو هیوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلند په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اعتبار نه ایستلو اصولو ته درناوی وکړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میت میلر پرون د نومبر په لومړۍ نیټه واشنګټن کې په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیان په کلکه اڅو هغو افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي
یو امریکایي چارواکي د سشنبه په ورځ ویلي و چې واشنگتن هڅه کوي له پاکستان څخه امریکا ته د 15,000 افغان کډوالو لیږدول پیل کړي یو شمېر پاکستاني چارواکو هم د خپل نوبونو د لسرګندولو ډډه کوله وویل چې د دې خبرې پخلی کړی دی چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغو افغانانو نوملړه ترلاسه کړی دی خو دغه لیست نیمګړی دی په دغه هېواد کې د بیاستاد افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد ویل کېږي چې په پاکستان کې له 1,000,000 او 200 څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي چې له دې جملې څخه څه باندې 200 زریه د طالبانو د واکمنۍ له راڅخه وروسته په دغه هېواد کې پناه اخیستې ده ملګري ملتونه وایي د 2001 کال را په دېخوا په افغانستان کې 23 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي د ملګرو ملتونو په خبره د دې خبریالانو په وژنې کې یوازې له 100 څخه په کمو قضیو کې عدالت تامین شوی دی نن د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي د دې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز هم ویلي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې اصلي قاتلان نه دي مجازات شوي له دې سره هم مهاله د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیو پیو اعلامیه کې ویلي په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د څه باندې 15 خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو د وژنې قضیې ثبت شوې دي نه د نړیوالې جزایي محکمې څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو وژنې د بشر ضد جرایمو په توګه په رسمیت وپیژني او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کې په روان کال کې هڅه وکړي چې په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي دیمیټرو کولیبیا نن د نومبر په 2 په برلین کې خبریالانو ته وویل اوکراین خوشبینه دی چې اصلاحات راولي او لازم قوانین تصویب کړي پر اوکراین د روسیې له یرغل څو ورځې وروسته د هېواد په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره غوښتنه وکړه او څو میاشتې وروسته یې په دې ټولنې کې د غړیتوب لپاره ونومول شو
آزادی و چپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم په پاکستان کې به اسناد افغان کډوالو ته د ورکړل شوی مهلت موده پای ته رسیدلې او له هغه هیواده د کډوالو راستنول عملا پیل شوی دی اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې دا مهال د پاکستان پولیس به اسناد کډوال نیسي او اخراجوي. د مرستې رسونې درې لویو ادارو، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پنځمې پورس په یو ګډه خبرپاڼه کې ویلي، هغه کسان چې پاکستان کې له توقیف وروسته افغانستان ته رسیدلي ناوړه وضعیت لري. فرانس پریس اجانس ویلي لکه چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی، تر اوسه شاوخوا 1,15,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زور استنول یو ناورین بللې دی. پښتني دادي چې د مهلت له پایته رسیدو وروسته پاکستان کې افغان کډوال څه ډول وضعیت لري او څه ورځې ګالي، د هغو کسانو وضعیت او ژوند څه ډول دی چې افغانستان ته راستانه شوي، د طالبانو حکومت د دغه راستنول کېدونکو کډوالو لپاره څومره امکانات لري، دا او نورې پښتنې د ازادۍ په څپو کې د خبرونه کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکی شفیق همدرد، د ولسی جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیانی، د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات، او په خیبر پختونخوا تورخم سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری. میلمنو ته ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې اوریدونکو تاسو هم د خبرونه را سره واورئ، او که غواړئ چې د خبرونه په اړه باندې نظر ورکړئ زموږ شمیرو ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره درته اعلانوم: 00420212601. بل شمیره ده 00420212501. په دې لچې اړیکه ونیسئ او د خبرونه په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او که کومه پوښتنه هم لرئ زموږ میلمانه به ستاسو پوښتنې ځوابوي. په سر کې ورزو، د تورخم نه لګور اخوا د لنډی کوتل سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری ته. شینواری صاحب، تاسو د ساتنې هغه مرکز کې چیرته چې د پاکستان پولیس افغان کډوال نیسي، د لنډ وخت لپاره ساتي او بیا تورخم ته رالیږي، په سر کې تاسو راته دغه سیمه انځور کړئ، دا څه رقم ځای دی چې جوړ سوی دی، کمپ ده، کومه پخوانۍ ودانۍ ده، د څومره کسانو د اوسېدو وړتیا لري، او تاسو هلته نن په سترګو څه لیدلي؟
مننه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، آزاد راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کله نم چې پاکستان دولت اعلان وکړ چې هغه غیر قانونه افغانان به پاکستان څخه وباسو کوم چې اسناد نه لري، بیا دوی دلته د تورخم سره نږدې لنډی کوتل کې یو موقتی کیمپ ورته جوړ کړ. موقتی کیمپ دوی وی چیرې دا افغانان برادي، او دلته مثال کې یو شپه راته یا باد باران کېدو نو دوی به په دې کیمپ کې سارے گیدل کې ورته چترې ولګولې، خو چون کې خبره بیا غا الټه شو، هغه خیمو کې چې کوم دوی دولتي مامورین دي هغه ته کې پراتو الټه افغانان ته یو داسې مشکل یو ته پیښه، ځکه چې کډی براتلی او ډایرکټ بشي تورخان له خود دوی د یونیسیار سره خبره وکړه چې مونږ غواړو چې باید افغانان په سهولت سره ولګو، او یونیسیار او ته یو څه پیسې مو منلې چې سمه ده، نو دوی الټه د سهولت ورکولو او سره وکړه، خو الټه افغانانو ته یو مشکل جوړ کړ، افغانان ډېر سخت تکلیف سره مخ دي. مونږ دلته ګورو کنه بیگا مخام یو قسم باران راغی، افغانان همداسې کلا او اسمان باندې پاتو، او ډېر زیات بی عزته کوي، ډېر زیات دلته کو ګورو مونږ یو څه خو مونږ انځور کولای نه شو، ځکه چې ډېر سخت و، د درد نه ډکو، هغه کې ماشومان و، هغه کې زنانه وې، هغه کې سپین ګیري و، او تېره شپه یوه زنانه وه، ماشوم یې پیدا شو په همدې کیمپ کې، خو هېڅ سهولت نه و، هغه ماشوم بیا مړ شو. نو افغانانو سره ډېر زیات ظلم روان دی دلته، دوی خو دعوی کوي چې کنه مونږ دوی ته سهولتونه ورکوو، نورې دا بیا پرون دوی په مونږ باندې پابندي ولګولې چې رسنۍ والا نشي کولای چې د کیمپ انځورګري وکړي یا ویډیو کلیپونه واخلي، باندې خاطر چې دوی دعوی کوي چې مونږ سهولتونه ورته برابر کړي، خو الان کې هیڅ هم نشته، افغانانو ته ډېر زیات مشکل دی. دومره
بله مینوال شینوار صاحب، اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، تاسو دغه کمپ ته نن هم تللي وای، دلته څومره کډوال تللي، داسې شمېرې ویلې سي لسګونه سلګونه، یعنی دغه کمپ کې دننه کسان اوسي او کنه خلک مستقیم خپل کډې تورخم ته رسي؟
چې کله نن یلان دوی کړهونه بیا ډېر کډې براتلي دوه درې شپې به دوی پکړي په زرګونه غبراتلي افغانان براتله کډوال په خپل خوخه باندې چې کوم افغانان چې موږ په خپل خوخه باندې وځو نو دوه درې شپې بیا په رسنۍ باندې موږ هغه وازو چتکه او چتکه غږ مو چتکه افغانان هغه بیا دوی داسې وکړي چې سهار به چراله نو تر ماښامه پورې بیا ولا احسار ولا ما خام دی دی په خود دلته نور ته تشنه بنهسته نور ته سپاوی دسته دور نن ما خام پورې تقریبا 5000 کورنۍ په تور خام تله باندې کې وفیلې دولتي سرچینو ولنه تر مخه باندې تر لکه زیات افغانان کې وته دی تر 2000 پورې کورانه کې
او تاسو نه شنوارې سه ورسته پښتنه کومه بیا به ملمنو سره دا موضوع وڅېړو هلته په پېښور کې شاو خواسمو کې په خبر پښتونخوا کې تاسو معلومات څه دي نن ویل کېږي چې عملاً د افغانانو د نیولو عملیات هم پیل شوي دي د دغو عملیاتو د نیولو په اړه باندې څه معلومات لري چې لا اوریدونکو سره شریک کړي
هو عملیات خو دې حکومت نه تور کړی و دا حکومت نه ته ختم شو نه دی دلته په پیښور خو په پنجاب کې عملیات شروع او پیښور کې مو دلته زمونږ په لاندې کوتل کې دوی اعلان نه وکړه او خلک پولیس قدر زید په کورو باندې ورته وی چې بس ځان تیاروي موږ ډېر زر تاسو په خلاف باندې عملیات شروع کوو او عملیات شروع کوي نن چې څه کډوالاله په هو نن یقین کوي چې واده په جو هغه کې یو جامو کې واده جوړه په اګوست کې وایي چې دمرن کینه خو دې پولیسو د استخانه نو چې خورې کړو نو منول مروټو کړو نو وایي چې دمر واده موږ ته نه کچغه ملمنو روټې خورلې وای او هر څه را باندې ګډ وټ او په زور باندې راويستو
ډیر مننه مینوال شینوار صاحب سلامات اوسې کور مو ودان چې موږ ته مو د تورخم او د لنډی کوتل د سیمې او د غراز د پیښور او نورو خارونو د ورستیو جزئیات په اړه معلومات راکړه کور ودان سلامات اوسې راځو بحث لخپل ملمنو سره مخ ته وړو خاغلی همدرد تاسو دغه د شینوار صاحب خبرې واورید خبرې له درد ډکې وي او دغه کومې پیښې چې یاد کړې وای بیګا د یوې میرمنې ماشوم وسو دغه د ساتنې په ځای کې ماشوم هم له لاسه ولاړ لمانځه ولاړ دغه راز داسې کسان لیدلي چې ناوې د واده په کالیو کې مثلا راشړل کېږي خپل وطن ته راستنول کېږي څه فکر کوي پاکستان ولې دا ځل دغه ډول اقدام وکړ سره له دې چې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی ژمی را روان دی دغه کډوال له ځان سره د سرپنا امکانات هم نه لري
لورین صاحب تاسو ته سلام مننه او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه د پاکستان په دې اقدام باندې ټول تعجب شوي دي حیران شوي دي داسې یو عمل چې به ساره دي د مسلمان د وګاونډي او یو داسې هیواد نه چې تل د دغه سیمې د افغانستان د د حکومتونو په چپ کولو دیغه په استعمال د نړیوالو پروژو په تطبیق کې وند درلودله او دغه مهاجرین چې وسور غلي دي دا دوی ورته وخت کې هغه د صحابه کرامو د وخت لقب ورکاوه چې موږ انصار تاسو مهاجر راغلي په خپل کورونو کې ځای درته درکو او د افغانستان جنگ چې دغه د پاکستان دفاع ده د افغانستان جهاد د پاکستان دفاع ده نن په دغه سي حالت دی نیول کیږي لکه څنګه چې تاسو یادونه ورته وکړل په دې ټولنیزو رسنیو کې نوري داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې خلک د ډیر ظلم زیاتینه چې د پاکستان پولیسو او د پاکستان دغه ادارو د دې په وړاندې باندې کړی دي دغه نه خبرې کوي زندانونو ته خځې وړل شوې دي چې هلته په زندانونو کې دوی چې د ولادت کړی دی او همدار ماشومان سپینګيري او حتی هغه خلک چې مایوب دي غوځي وړي دي په ډېر حالات کې د کورونا د دې پیسې وړي دي یعنی دا ځې حالت تاسو نن وګورئ کوم نړیوال چې وای په غزا کې کوم حالت روان دی د اسرایلو د خوانه یعنی دا ځې حالت بالکل د افغان کډوالو سره د پاکستان د حکومت او د دې ادارو د خوانه روان دی نو دا په ټولو قوانینو کې حتی د پاکستان په قوانینو کې په نړیوالو قوانینو کې د مهاجرو د کډوالو په قوانینو کې دا دغه عمل نشته دی، دغه یو کار نشته دی. که چیرته مهاجر دی و هیواد نه وستل کیږي، دغه د پاره یو پروسه ټاکل کیږي، د دواړو هیوادونو ترمنځ کمیسون جوړیږي، په ټاکلي وخت باندې زمینه و کډوالو ته مساعدیږي، دوی سره نقدي مرسته کیږي، دوی د ځای په ځای کولو لپاره هلته کورونه جوړیږي، کمپونه جوړیږي، تر هغې وروسته په خپل رضا باندې، یعنی پرته له اجبار، پرته له زور، پرته له وحشت او دهشت نه، دوی چې دی خپلو هیوادونو ته او خپل سیمو ته بیرته ستنیږي. نو د پاکستان دغه یو طرفه اقدام، دغه د ظلم ډک اقدام دا په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان یو هغه پخوانی دښمن دی، او په هر وخت کې افغانستان د افغانستان خلک د خو ګوتې نه نیولې دي. نو د افغانستان او د پاکستان تاریخ ته که وکتل شي، بیا په ځانګړي توګه د پاکستان تاریخ ته که وکتل شي، زه فکر کوم د پاکستان نه د دغسې یو عمل چې اوس دوی وکړ او دا خلک یې وځورول، زه فکر کوم چې دا یعنی د انتظار نه لرې خبر نه وه. دوی تر پخوا هم په مختلفو بڼو باندې د پردې تر شا باندې افغانان همداسې کړولي وو، همداسې په دې باندې پروژې تدبیر کړې وې، نړیوال د نړیوالو په ملاتړ باندې، د نړیوال کوم غوبل چې وو، هغه نړیوال جنګونه چې وو هغه افغانستان ته راوړي وو. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې پاکستان هغه اصلي څېره چې ده اوس عامو خلکو ته ورڅرګنده کړله، او موږ مخکې تقریبا دا شل کاله دغه نارې په میډیا کې وهلې چې پاکستان زموږ ازلي دښمن دی، لیکن نن پاکستان د دغه کړنو په ترسره کولو سره فرد فرد ته دا وښودل چې وو پاکستان د افغانستان ازلي دښمن دی.
کور ودان هم درڅ برځې د نورو میلمنو د سر خبرې به هم واورو. میرمن خوګیانی ته به راشو. سایمه خوګیانی چې په ولسي جرګه کې د ننګرهار پخوانی استازې پاتې شوې ده، او ننګرهار هغه ولایت دی چې همدغه کډوال ورته اول قدم راګدي، خو څنګه کډوال چې له تورخم نه راوړي. تاسو څه فکر کوئ میرمن خوګیانی؟ پاکستان په خو هم ورته خبرداري ورکړي دي، کډوالو ته خو عملي کول نه، په بیلابیلو لارو به بیرته دغه اقدامات اخیستل کېدل، یا به مثلا ملګرو ملتونو ورسره مرسته وکړه، یا به مثلا نورې ژمنې ترلاسه کړي، یا به هم د افغانستان د وخت حکومتونو ورسره خبرې وکړي، بیرته به دا پرېکړې اخیستلې. اما دا ځلې دغه پرېکړه بالاخره عملي کړه، هغه هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی، اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، او تاسو ګورئ چې د ژمي شپې ورځې هم را روانې دي، بې له کمپلو بې له کوره ګزاره هم ګرانه ده په خیمو کې. څه فکر کوئ د پاکستان موقت حکومت چې څو میاشتې نورې د واک پاتې دي، ولې فکر کوئ دا ډول یو اقدام وکړ په دې شرایطو کې؟
مننه ډېر زیاته. سلام تاسو ته، تاسو ته رادیو محترم اوریدونکو ته او میلمنو ته. لکه څنګه چې موږ ګورو په ډېر زیات جبر باندې د افغان مهاجرین پاکستان ته راشل کیږي او په زور راشل کیږي، د تر څنګ زه باید یو شو یم، دا مهاجرتونه چې کله د افغانستان، پاکستان او ایران ته شروع شوي دي، تقریبا زما د عمر سره سم دي. نو چې کله افغاني اتحاد شریف په افغانستان یرغل وکړ، دا مهاجرتونه شروع شو. کله په افغانستان کې یو نظام لري، قانوني نظام راغلی دی، پاکستان کوشش کړی دی چې د هغه مخالف طبقې کې ونیسي، وچاغې کې وبرته راشي، بیا د وطن په وران کې حجاحت مسله وخت کله چې بیا مثلا داخلي جنګونه شروع شو، بیا افغانان در پدر شو، بیا مجبور شو چې مثلا لاړ شي پاکستان ته هجرت وکړي. خو په هغې وخت کې نه پاسپورت و نه ویزه و، او خلک تلل. اول خو زه د همدغه کلمې بالکل مخالف یم چې وي چې مثلا پاکستان کوي چې پنجاب نه مثلا افغان راوباسي، مګر دې کولی نه شي چې هغه مخبول وطن دی. د همدغه کلمې نه چې لار وطن راشلي وبرته لار وطن ته، دا عجیبه غریبه خبره ده. ما د پاره ډېره جالبه ده، ځکه نه پاسپورت و خلک بیا په تذکرې تلل، یا بدون تذکرې نه تلل خو مشکل د خلکو حال و په رقم. نو وروسته په دغه شلو کلونو کې که چا هجرت کړی وي او لاړ وي، خو هغه هم چې کله ناټو راغله او امریکایان راغله، څو دوی سیاستونو خلاف وو، لکه طالبانو غوندې لاړو مثلا ناټو اوسېدل، یا دغه اوس دا دوو کلونو کې چې خلک ځي، تاسو خپلې پرېږدي څو چې مثلا طالبان سره مخالفت لري. اکثرا دغه اوس مثلا مهاجرتونه په دې خاطر وو چې جنګي مکتبونه بند شو، د دوی په مخ باندې بېکاري او بېروزګاري وه، خلک مجبور شو چې هلته لاړو. مګر چې کله پاکستان ته تګ دومره سخت وو چې پروسه کال یو کال مخکې د پاکستان یوه ویزا په $200 په کابل کې نه پیدا کېدله په جلال آباد کې، او د برازیل ویزا ۵۰۰ روپۍ وه. فکر کوم افغانان لپاره څومره مشکلات وتي ویزې اخیستې، بیا به هلته تلل، هلته به چې لاړه 15 ورځې به ویزې مثلا په واوښتې، بیا نیول کېدل. حتی داسې خلک شته چې ویزا ویلرله، پاسپورت ویلرلو، او دوه ورځې مثلا زندان ته وړل د عمران خان څخه کې پاکستان کې نو تاسو فکر کوئ چې دومره افغانان بندیان شو معاملې خو دوه خپل ما لپاره عمران خان او شریف یو شته چې سیاستونه د افغانستان په وړاندې یو رقم دي خو چې دوه خپل موږ معاملې راغله بیا به افغانان نیول جوړونه به ډکول لکه څنګه چې موږ ورور ویلي چې ډېر شواهد چې ډېر ښځې په زندانو کې مثلا ولادتو کې فکر وکړئ چې دومره ظلم
مېرمن خوګیانی زما پوښتنه دا و چې اوس دغه د پاکستان موقت حکومت ولې دغه ډول یو پریکړه وکړله د افغانانو سره ستاسو په ټکو د دښمنۍ له مخې او که غواړي چې په طالبانو حکومت باندې فشار راوړي او ډول ورته وایي چې دغه د کوم د کډوال درو باسو تاسو باندې فشار راځي ځکه د طالبانو او د پاکستان د حکومت جنجال دی د ټي ټي پی په سر باندې
صحیح ده چې پاکستان او د د حکومت او د طالبان ترمنځ جنجال دی دا خبر د حال د لارې حالېږي اول خو زه فکر نه کوم ټي ټي پی به پاکستان کې اوسي یا مثلا افغانستان حکومت طالبان زه فکر نه کوم کوئی دوم پایفین مثلا دونه سپورټ لکه دوی چې په هر نظام کې د افغانستان دغه شواهد نشته چې د ټي ټي پی شته او که نشته په دغه مسایل ډیپلوماتیک خبر له لارې حل کیږي او که دوی غواړي چې مثلا دا په طالبان باندې فشار راوړي خو طالبان مخکې کله دا مسؤلیت مثلا منلی دی یا اخلي چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې او مثلا ټولنیزې ستونزې دوی په نظر کې ونیسي چې اوس دوی دا مسؤلیت واخلي یا هغو کله دونه تخنیکي او مالي مثلا امکانات لري ستونزې حل کړي که دوی باندې فشار راوړي خو دا خپله یو بشري ناورین دی د ټول دنیا لپاره
کور ودان مېرمن خوګیانی سلامت اوسه راځي چې د بحث بل ګډونوال ته ورسو د سیاسي چارو شنون کوي سید ذاکر شاه سادات هم بحث ته ملګری شوی سادات صاحب ستړي مشي د چې د بشري حقوقو کارپوهان په افغانستان کې وضعیت ته اندېښمن دي مخکې ما په خپل مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې درې نړیوالو مرستکونکو ادارو د ناروې د کډوالو شورا د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالو کمیټې همدانن په یو غړي اعلامیه کې غږ کړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی بشري وضعیت نازک دی د پاکستان حکومت باید دا اقدام ونه کړي یا که اوس کړی ده دا اوس هم سره وخت دی دا اقدام دې وځندوي او نور کډوال د افغانستان ته نستنوي څه فکر کوي دغه اندېښنې څومره پر ځای دی آیا په افغانستان کې دننه دومره وړتیا شته چې دغو ولس لکه کسانو ته په دې ژمي کې د سرپناه غم وخوړل شي د اوبو ډوډۍ او نورو روغتیایي خدمتونو غم وخوړل شي داسې امکانات تاسو ګورئ افغانستان کې
سلامونه درنوي تاسو ته ستاسو د پروګرام درنو میلمنو ته او په ځانګړې توګه د نړۍ په هر ګوټ کې درېدل افغانانو ته سلامونه وړاندې کوم او دغه تر څنګ دا د ویم چې چې موږ خپل په ځان تکړی دا وی نه درشته نه درمان موږ خپل وختونه ډېر سخت د لاس ورکړې ډېر ټول وختونه د لاس ورکړې چې افغانستان به اوس په سیمه کې د سیمې هیوادونو د کچې نه به اوچته وای ټیټه به نه وای خو له بده مرغه تیر شل کلن دور کې هم هغه ناوړې شوي دي چې قلم را واخلو تاریخ را واخلو زه فکر نه کوم چې د کردي صاحب نشرو تر لاندې پورې چې څوک په دې نظامونو کې وو دا یو هم د ولس د محاکمې نه نشي خلاصېدلی دې ولس سره دومره جفا شوې ده دومره جفا شوې ده چې د پردیو نه څه ګیله وکړه پردي خو پردي وو چې خپل مې دا سره کړي دي خپل مې دا نارواره سره په وختونه وختونه د وایي د کودتا د وفدوسم کار نه شروع تر اوسه پورې نه عزت راته پاتې شو نه اعتماد راته پاتې شو په دنیا کې او نه نور د افغان په نوم باندې څوک په اصطلاح هغه فخر کولی شي تر دې حده پورې هر څه مو چې کړي دي په دې کې ام ښي اړخ یې ام کیڼ اړخ یې ټول پکې ملامت راغلي وو خو اوس راځم ستاسو دې سوال ځواب ته اصلا دا لنډه مقدمه مې ذکر ویلي چې دا هر حالت چې اوس وینمه موږ په خپله فضانونه کړي هر یو د دغې تېرو نظامونو غړي او حاکمانې د ولس مجرمین دي او دا ولس چې دغې حالت ته رسولی دې خلکو ته رسولی بل چا نه دی رسولی په افغانستان کې له بده مرغه تر زه د مخه حالات ډېر خراب وو نږدې د نړیوال سازمان د احصایو له مخې نه تر 30 میلیونو پورې افغانان خوده چې د فقر سطح لاندې ژوند کوي او دا یو واقعیت چې فقر یعنی بیخي بیداد کوله مګر مختلفو لارو نه کوشش نه کولی چې دا مختلفو ټولنې په دې هوا ته شخصي یا د نړیوال سازمان په چوکاټ کې او یا د انجوګانو په چوکاټ کې چې حتی اقل دغه پیسې انتقال شي. په تېره دغه آخري زلزله چې اوس د هرات څو ځله وشوه د یو وختې په جریان کې تقریبا دا افغانانو سره نور هم متحده کړل خو او لارې چارې افغانان لټول چې دغه مرستې څنګه ورسېږي. دنیاوالو او په ځانګړې توګه امریکې هغه نادود د افغانستان په هکله شروع کړی دی چې په هر حالت کې سترګې پرې پټوي او حتی د دغه مرستو لارې بندې وي چې دا د هرات خلکو لپاره چې کوم پیسې راټول شوي دلته زموږ په جوماتونو کې په ټولنو کې په د بهر میشتو اروپایي ټولنو کې په انګلستان کې د دې چاره نه و چې دا پیسې هلته انتقال شي.
یعنی تاسو وایي سادات صاحب چې دا مهال په افغانستان کې دننه امکانات هم نشته او له بهره د مرستو د لیږد بهیر هم ټکنای دی، د اسپاسان مرستې هم نه رسیږي، کنه نړیوالې موسسې وغواړي چې دغه راستنیدونکو یا راستنول کېدونکو کسانو لاسنیوي وکړي په اسانه به امکان ونه لري، ځکه چې بانکي روابط هم فکر کوم تر اوسه سم نارمل حالت ته نه دی راغلي.
نه که نارمل ته راغلي دي او موږ همدغه خاص نړیوال سازمان ته هم کړی دی او اوس هم ورپسې یو او بیا هم ستاسو د لارې نه هم پیغږ کوو چې نه د دې په خاطر چې حاکم نظام څوک دی، د ده په خاطر چې هلته حداقل 8 میلیونه انسانان ژوند د ګواښ سره مخ دی او په ځانګړې توګه دغه بدبختان چې اوس بېرته هېواد ته راستنېږي تر ټولو دوی هم بې عزته شول، هم ذلیل شول، هم د علیز نه په بې عزتۍ را وویستل شول تر دغې حده چې اوس مې د شینواري صاحب نه خبر نه واورېدله. ځکه مې سرګنګله ټپي
پوهیږم وضعیت د ټولو د درک وړ دی، د ټولو احساسات د درک وړ دی، ځکه هغه کومې کیسې چې موږ اورو تاسو یې اورئ د انسان زړه ورته د زغم او حوصلې نه دی، ځکه کیسې ډېرې دردونکې دي، انځورونه ویډیوګانې ډېر دردونکې دي. په هر حال سادات صاحب ډېره مننه له تبصرې سلامت او سی کور ودان بیرته به بحث ته ادامه ورکوو. راځو همدرد صاحب ته. همدرد صاحب یوانی وکه دا کېږي چې همیشه چې له پاکستان د افغان کډوالو د راستلو موضوع کیږي د وخت حکومتونو دا موضوعات حل کړی دي، یا مثلا خپل ډیپلوماټیکو چینلونو نه او یا هم د نړیوالو ادارو د فشارونو لاره. اما اوس چې موږ له یونیسیار سره خبرې وکړې، پرون هم دازه په اسلام آباد کې د یونیسیار لویان سره وغږیدم، هغوی وایي هغه کډوال چې راجستر نه دی او سب نه دی یا هیڅ ډول اسناد نه لري، دې سره چې راستنیږي یونیسیار هم یو روپۍ مرسته نه کوي، ځکه وایي موږ سره راجستر نه دی. د پاکستان حکومت هم حتی وایي هغه لاریو کې چې کډی رابارۍ د هغو لاریو کرایه هم په دې کډوالو باندې چارجوي. دې خواته دننه په افغانستان کې هم وضعیت داسې دی چې موږ او تاسو شاهدان یو. څه فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت دریز څه ډول دی؟ آیا فکر نه کوئ چې لکه څنګه چې یو حکومت ته لازمه وه دریز هغه سي پیاوړی نه دی، ځکه همدې طالبانو کولای سوی چې د خبرو لاره نه د پاکستان حکومت له دې پریکړې په شا کې چې مثلا خپل دومره د خبرو قوت یا قدرت نه وي، نړیوال ادارې ست د کډوالو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نشته، د هغوی په وسیله د پاکستان د دې اقدام مخه نیولای شوی؟
نو دین شه د تدویری مسلې دی مخکله دی چې تاسو دې پوښتنه ته ځواب وایم. ا د دې اوسنی سرپرست حکومت د پاکستان ولې دا اقدام وکړ؟ تاسو ګورئ د پاکستان په دې قانون کې سرپرست حکومت یوازې او یوازې د دې لپاره رامنځته کیږي چې هغه راتلونکي انتخابات مدیریت کړي. هغه په هیڅ صورت سره د لویو فیصلو د لویو پریکړو صلاحیت نه لري. نو په دې اساس باندې دغه د پاکستان په خپل په قانون کې هم یو غیر قانوني فیصله و چې دوی کړی و. بل مسله دا ده چې دغه انوالا کاکړ او د دې بوکټي غوندې دغه بے نام او بے نشانه خلک دی راپورته کړل او دا د استبلیشمنت یو غو په دې کې دغه د پاکستان حتی د دا خو صحیح ده چې په پاکستان کې ټول سیاست او دا د پاول سره دی، لیکن دا طرحه د شهباز شریف حکومت ته وړاندې شوی و. شهباز شریف حکومت ځکه په دې خپل حکومت کې ځینې ائتلافي غړي درلودل، ځینې ائتلافي اعضاب ورسره و لکه محمود خان اڅکزی او ګوند پښتونخوا ملي اوان پارټي او عوامي نېشنل پارټي او ځینې نور متحدین ورسره و. نو په دې اساس باندې دوی هغه مسلې ته زړه ښه نه کړ. نو دغه خلک دغه حکومت یې رامنځته کړ او دغه کار یې وکړ. یو خدا یعنی د پاکستان د قانون له مخې هم دغه غیر قانوني کار دی. بل مسله دا چې ولې اوسنۍ افغان حاکمان ونه توانېدل چې د ډیپلوماټیکو لارو ودی مسالې ته یو د حل لار پیدا کی. زه فکر کوم چې په نړیواله سطح باندې اوسنۍ کوم رژیم چې دی یا حاکمیت چې دی هغه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په نړیوال سټیج کې د دوی خبره چې ده نه اورېدل کېږي. په نړیوالو سازمانونو کې، په ملګرو ملتونو کې، په دې همسایګۍ کې یا د منطقې کوم سازمانونه چې دي په هغې کې د دوی غږ نه اورېدل کېږي، دوی نمایندګان نه لري. د فشار وسایل چې دي همدغه نړیوال سټیجونه دي، همدغه منطقوي سازمانونه دي، او همغه ډیپلوماټیکې مرجع دي چې دوی کولی شولی وهغې ته مراجعه کړې وای او دغه مسله لکه د دینه مخکې چې لکه تاسو یادونه ورته وکړه، حکومتونو دمدغه لارې نه د فشار په واردولو سره د پاکستان سره په ډیرو مسایلو کې یا د نورو ګاونډیانو سره په ډیرو مسایلو کې چې دی هغه یوې نتیجې ته رسیدلی و. نو اوس خو یو دا مسله ده چې د اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دویمه مسله دا ده چې پاکستان ما لکه څنګه چې مخکې وویلې، هر وخت مرکزي حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی، ولو که اغه مرکزی حکومت دی ورلیګلې، حتی د سبت الله مجددی اغه دوه میاشتنی حکومت چې وو اغه هم چې کله جوړ شو د دغه تیار هم پراکټ په توغندی باندې وشتر شو. بیا د استاد ربانی حکومت چې وو څلور کاله، دغه په مقابل کې دوی نور وډالو ته نور ټلې حمایت کړلې. بیا ترې ورسته تاسو ولیدل چې هر څوک چې په کابل کې په حاکمیت کې وي، دوی ورسره اختلاف پیدا کیږي او دوی خپل ځینې غوښتنې زده نه لري. دا خبره ما بار بار کړې ده، حتی زما په یاد دي چې لس کاله مخکې هم دا خبره ما په تلویزیون کې کړې وه چې کچیرته دغه طالبان چې اوس د دې حکومت سره جنګیږي، کچیرته د کابل و ارګ ته راشي او د دې ځای نه پاکستان وګوري، نو د دې اړیکې به بیا دغه سره خرابې وي او دا چې بیا نه وي لکه دا اوس چې دي اغه دې موږ اوس ولیدل چې وضعیت تر دې حد
نو همدار چې بل طالبان سره د پاکستان د حکومت مخالفتونه خو دا راخکاره شول. په دې روسي یو څومیاشت کې د ټي ټي پی په سر باندې دوی تورونه پورې کړل چې ټي ټي پی په افغانستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي، او لکه چې طالبان واکته رسیدلی د پاکستان چارواکي دا کوي چې په پاکستان کې دننه د ټي ټي پی د حمله ګراف لوړ شوی دی. که څه هم طالبان واغه خپل افغانیت وک ټي ټي پی او د پاکستان حکومت خبرو ته سره کې نه ول، خو خبرې هم داسې وي چې یو څومیاشتنۍ اوربند شو، بیا غوربان هم مات شو، بیرته وضعیت حماس پخوانی وضعیت ته ورګرځید. اوس دغه د افغان کډوالو ګناه څه ده؟ ولس لکه څه باندې ولس لکه کسان فکر کوم شمیر په خولې باندې اسانه ویل کیږي، اما که داسې فزیکی سړی فکر وکړي دوی تصویر کې شاید د افغانستان د څوک وړو خارونو د نفوس قدر ته خلک وي. دغه په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې هم شرایط ښه نه دي، راستنول په یخه هوا کې په ژمي کې، فکر نه کوي چې د بشري حقونو له اصولو نه ښکارا سرغړونه ده؟ که څه هم تاسو وایئ چې دغه اقدام هم غیر قانوني ده، خپل اقدام هم تر پوښتنې لاندې ده، او بل داسې یو بشري حقونو نه سرغړونه د کډوالو، څوک دي چې دغه وضعیت اوس بیرته پاکستان ته ویلی شي؟ ځکه د موقت حکومت هم فکر کوم په څو میاشتو کې پای ته رسیږي، انتخابات کې فکر کوم جنوري کې فبروري میاشته کې، نو څوک دي چې د پاکستان حکومت پوښتنه وکړي؟
د پاکستان د حکومت نه د پښتنه وکړي په نړیوال سټیج دا مسله چې د مطرح کی. یوازې په شخصي لحاظ باندې خلک او ځینې سازمانونه ګوندونه راجک شوي دي دا خبره پورته کوي، او نور سوشل میډیا ده او رسنۍ دي. نور داسې څوک د حکومت پرمندګي تاسو وګورئ دومره یو لوی ناورین دی. اوسنۍ سفرست حکومت چې دی هغه نه خپل سفیر راغواړي، او نه دا اوسنۍ کوم سفیر چې د پاکستان په کابل کې ناست دی، حتی دا یې تر اوسه اظهار کړی هم نه دی. د دې اوسنۍ حکومت د بهرنیو چارو وزیر تقریبا 15 ورځې کېږي په ترکیه کې دی، هیڅ حال نه معلومیږي، یو اعلامیه یې په دې اړه باندې نه ده ورکړې. او په عین زمان کې تاسو دغه په پېښور کې افغان کونسل خبرې واورېدلې چې دوی ویل موږ د پاکستان سره مینه لرو، او دغه کوم کار چې دی دا د پاکستان داخلي موضوع ده. نو مسله دا ده چې مسله و ټولو طرفو ته خراب ده، د یو طرف نه نه ده. یو خو موږ وینو چې دغه اوسنۍ حکومت چې دی یو لاس نه دی، د دوی په منځ کې هم ځینې اختلافات شته دي، او ځینې داسې کسان دي. دغه تاسو په ټولنیزو رسنیو کې دا خبر به اورېدلی چې یو پاکستاني کارپوه وایي چې تقریبا په دې تیرو څو ورځو کې د افغانستان د اوسنۍ حکومت درې وزیران چې دی هغه یعنی د پاکستان تابعیت او پاسپورت لري، او دا تیر دوه اونیو کې یو وزیر راغلی او خپل پاسپورت یو ځل بیا تمدید کړ. نو مسله دا ده چې علایق هم د نږدې نشته دي، داسې زړور هم نشي په ورتلنه اعلامیه هم نشي ورکولای سفیر هم نشي شړلای او سفیر هم خپل مشر غوښتلای
او که څه هم همدار صاحب دوی اعلامیه ورکړه د ارګ لپاره نه د زبیح الله مجاهد لپاره نه داسې اعلامیه خبرې شوې چې غوی د طالبانو د پاکستان د اقدامو غاندې د دفاع وزیر خاغلی مجاهد هم په ښکارا ویل چې د پاکستان د اقدام چې د غیر عادلانه اقدام دی او ویل چې دا اقدام باید بیرته واخلي. تر دغه حد پورې د طالبانو چارواکو څرګندونې کړې، اما داسې دریز لکه څنګه چې تاسو وایي قوي او پیاوړی نه و.
بالکل پیاوړی نه دی. ما د خپل څو لاس دی دفاع وزیر او په خپل د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال دې نظر او یو څو ټکه خو په دوه درې نفر به نور داسې وي چې پیغې باندې سړی لورای معلومېږي چې هغوی یو افغاني احساسات لري او د پاکستان سره تر یو حده پورې اختلافات لري، لیکن نور په مجموع کې تاسو وګورئ
بله
د پاکستان سره تر یو حده پورې خواخوږي موجوده ده، حتی په دغه مسایلو کې او حتی د مشر چې دی چې په ډېرو وړو مسایلو کې دوی فرمانونه ورکوي ښاغلی هیبت الله، په دې مسله کې نه د فرمان راغی نه د کومه وینا راغلله نه د کومه خبره راغلله. نو د ټولو خلکو سترګې د افغانانو سترګې خو هغه طرف ته وي چې یو فرمان ورکړي، یو جدي اعلامیه ورکړي، یو غږیز پیغام ورکړي او دغه مسایل چې دی وغندي. نو زه فکر کوم د ویان تر کچې پورې د دې مسلې یادول او دومره لوی ناورین زه فکر کوم چې په خپله مسله په داخل کې هم خرابه ده او په ډېر جدي سترګه له دې طرفه هم ودې مسلې ته نه کتل.
بله کور ودان سلامت اوسئ همدرد صاحب. میرمن خوګیاڼۍ سره له دې چې دا یو لوی ناورین بلل شوی دی، د بشري حقونو د څار سازمان دغه راز نورو سازمانونو په دې کچه باندې د کډوالو راستنول افغانستان ته هغه هم د ژمي په شپو ورځو کې چې تو یو یو نیمه میاشت تر پاته دا یو ناورین بللې دی، اما ځینې کسان بیا د دې اقدام ملاتړ کوي. مثلا داس کمپاینون هم موږ تاسو وکتل چې د کډوالو غاړې ته ګلان راچي خلک وایي چې دغه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان یو خوږ غوته و چې هم دغه کډوالو کله ناکله به چې روابط سره خراب شول پاکستان په همدې کډوالو فشار راوسته. ځینې بیا د دې اقدام هرکلای کوي وایي چې خده چې دغه کډوال افغانستان ته راشي ممکن څو میاشتې دوی سختي وګالي خو همدا خپل وطن دی ځکه پردای کار تر نیمه شپو دی. دغه ډول څرګندونې په سمانا دي، آیا رښتیا هم که چېرته دغه کډوال راستنیږي یو څه وخت وروسته به دا د افغانستان یا د افغانستان د حکومت په ګټه تمام شي دا اقدام؟
من هرې ورځې ته یعنی مزخل هم په دې نظر یم چې همیشه چې پاکستان غواړي په افغانستان باندې فشار راوړي یا ایران همدغه د خوږي ګوت نه نیسي چې مهاجرین دي، ولې په دغه شرایط کې نه دوی ته یقه باید دوه کاله وخت ورکړی وی چې دوی خپل کاروبار هلته راغوټ کړی وی، دلته په افغانستان کې ورته مناسب ځای ورته پیدا شوی وی او دا څه څه دا اوس چې ژبه په سر راغی نو فکر وکړه په کابل کې یې د کابل شاوخوا یا په ګردیز کې دي ځان کې نو ماجر به سره کوم څه خیمه کې ژوند کې پرېږي ان کې دوی پر اړین سخت دا یو لوی ناورین دی. نو دا ورته کدو ته امکانات برابر شي په مرور د زمان دوه مثلا دا وکړي وي او دا غیر سره سم مسلا اوس موږ ګورو تر هم به دوی کور آباد دي د سفارت نو من نه کوم چې دوی مثلا خپل افغانان پرې کې دي چې ګلان ورته کار کوي چې ورته خوشالي کوي هنده دغه د پرمخې احساس دی او یا تر دوه روډې راوړي خو یو ورځې په چنده باندې پر کار دي چې کترګه شي دي مثلا نړیوال سمو ګو سر نکي هم دا رقم هغه مثلا ورنه چې ماجرین پر کار کوي او دوه ورته وګورني کې او خپل د افغانستان ولس مثلا لاس ورنکي ان دوی پر په دغه ژبې ډېر په دې شمې وي او فکر کوي ماشومان ته لپاره خو څه فکر کوي به هغه ځای ته چې هوا سړه ده امکانات نشته نو په خیمو کې دوی پر ژمې دی راول یعنی یو غټ ناورین دی. نو دی لحاظ یعنی کده چې په دوه کالو کې دوی خراشي وي او په درې کالو کې دوی وخت ورکړي وي نو خو افغانستان د حکومتونو لپاره هم خو ځکه دوی همیشه کده لټپل جوړوي د ماجر نه جوړي کې فشار وړي په افغانستان باندې هم د ماجر نه راوړي نو کله پاکستاني کې ډیر نه چې راغلو خو ول په دې شرایط په شکل نه لکه دا اوس شیدو وسل هم کار شروع کړي دی په دې رقم نه یعنی دوه مدته فتن دی زشت پر دوی ته ضربه جال تاکل او ته ویل چې مثلا تاسو ولې لاړ شئ افغانستان ته او به په زور باندې هلته بندې کولو پیسې نه اخستل کور شو کول کاری مثلا لټول د خوځګانې اخستل او یعنی خځې په کم ولادت کې خځې په زندان کې ولادت کې ماشومان موږ یو د ماشومان حالت تاسو په خام کې وګورئ چې په تر هغه حالت باور کې چې تر هغه مڅو کړو دي خو ته دوه پولیس زنانه کې نه ول دي تر شکی یعنی چې لا زره کلدارې دي او افغان مېرمن سره وګوري کاغه ته دا وې په رم دي په زور ته نه فشته سره پیسې دي سر کومه ته راک.
بل مېرمن خو ګیانې تاسو پولیس جرګه کې هم د خلکو استازیتوب کړی دی وسمتمن د لنګره هار او تورخم یادونه کوي حالت له حالات خبرېږي. امکانات څومره دي؟ د طالبانو حکومت وایي چې دوی یو عالی کمیسیون جوړ کړی دی، بیلابیل کمیټې پکې دي، او دغه کمیټې کډوالو ته لنډمهالې پندغاړي یا کمپونه جوړي او دغه راز په لیک درالیک کې وایي مرسته کوي، په وړیا ډول لیږدوي رالیږدوي. فکر کوي دغه اقدامات بسنه کوي او کنه اړتیا ډېره ده، ځکه د کډوالو شمیر 1,00,000 ته رسیږي، ډېر شمیر
ارتیا ډیر زیاته ده، ځکه موږ دې پوهیږو چې طالبان دغومره تخنیکي او مالي امکانات نه لري. یعنی که دوی یو ناچیزه مرسته ورسره کوي، خو مګر دوی نشي کولی چې دوی په بشپړ شکل دا بسیا شي هلته پې او دوی په خپل ژوند مخته یوسي. نو د دې لپاره مجبور دی چې نړیوال سازمان او هغه نور سازمان خپله زموږ تاجران د خلکو کومک وکړي شته، څو دوی دې نه یو اندازه راوباسي. هم څه چې بالکل به مشکل حل شي، خو که طالبان یو کار کوي دوی سره هغه ځمکې چې غصب شوي وي چوپ شوي وي او دولتي ځمکې چې دوی د سکونت لپاره مثلا یو نومره ځمکه هم ورته وکړي چې دوی زړونه ولګېږي، مثلا د ننګرهار ګراول ننګرهار ته کابل دی بوزي کابل ته، د کندوز والا دی بوزي کندوز ته، د ګردیز والا دی بوزي ګردیز همالته، د دغه دولتي ځمکو شي تر څو دوی ځان لپاره یو مناسب یعنې د سکونت ځای پیدا کړي. وروسته دغه نه ګورو چې نړیوال مثلا څونه دي مسالې سره بس کومل شي پر بدلابي وشي، پر بدلابي وشي چې دوی راشي. نو موږ ول د قرآن ماجر څه شکل مثلا غوځي پځه شو لا لا دا څه شي شری د فلسطین کسه د فلسطین او د اسرائیل کسه د ګنګ روان دي. یو د افغان ماجر نه دي، مطلب دا دی چې په افغانستان کې دغه جنگونه تقریبا 40 کال ونیو، ځکه افغانستان ډیر تر په دره شو خلک ډیر تر په دره دي. او لکه څنګه چې موږ غرور مخکې ویلي څوک نشته چې لابي وکړي لپاره، څوک نشته دې غږ دي کې په نړیوال سټیجن باندې. نو دغه لپاره خلک وکړ دي چې باید کار وکړي، او خلک دې قانع کړي چې افغانستان په ډېر بد حالت کې دی، افغانستان خلک ډېر بد حالت کې دي، چې راشي دوی سره کومک وکړي او د غلط ته خاتمه ورکړي. نو بیا مارشل کې دې په مور زمونږ د کښې او مناسب وخت کې شوی ښه کار
وکړي. تاسو وایئ چې دغه وخت مناسب نه و، او دغه کوم مهلت چې ورکړل شوی دی دا مهلت هم ډېر کم و، دا باید حداقل 2 کلونه وای. کور ودان میرمن خو غالي
ټول نړیوال اسناد چې ماجرا دي پر دې مخالف او مغایرت ټول اسناد سره د دې
تاسو سلامات اوسې. کور ودان سره دی چې د طالبانو حکومت تک څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په نړیوالو سټیجونو کې، مثلا چې د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ د دلته د طالبانو د حکومت استازې نه دی منل شوی، مثلا په اکثر نورو لویدیځو هیوادونو کې د طالبانو سیاسي استازې نشته، فقط د سیمې په څو هیوادونو کې چې هغه هم ډیر نړیوال سټیج نه لري هلته د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان شته. ښاغلی ساده، تاسو نه دا پوښتنه کوم چې IMF هم مثلا له پاکستان سره معاملې لري، دغه راز د ملګرو ملتونو ادارې هم په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، د ملګرو ملتونو ادارو ته خو د افغانانو حال معلوم دی، ځکه دوی په کابل کې په ولایتونو کې خپل فعال ماموریتونه لري دا مهال، دغه ادارې څه کولی شي؟ مثلا UNHCR یا په مجموع کې ملګری ملتونه یا IMF، ځکه دوی ته د افغانستان بشري وضعیت ښه معلوم دی، آیا دوی نشي کولی چې په اوس وخت کې د پاکستان حکومت له دغو پریکړو نه په شا کې، ځکه IMF فشار هم واردولی شي؟ ځکه همدغه IMF دی چې د پاکستان حکومت ته سره دی چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، کله ناکله پیسې ورکوي، ژمنه ورکوي، او همدې ملګرو ملتونو د پاکستان له حکومت سره د همدې کډوالو په خاطر ډېرې مالي مرستې وکړې، او اوس هم دوی کولی شي چې د پاکستان حکومت د ځینو فشارونو له مخې اړ کړي چې دغه پریکړه وځنډوي. حداقل دا هم سر د وخت دی، تر اوسه خبره ډېره مخته نه ده تللې.
پاسل کې دا څو اړخ لري دا مسأله، او یو د هغې مسایلو نه همدا ده چې پاکستان د مهاجرو په نامه په اصطلاح د دوی لپاره یو د شودو په غوا بدله شوې وه، چې نړیوال یې تل په دې باندې فشار ورکوه، او د نړیوال نه په اصطلاح میلیارډونه ډالر واخیستل په دې بابت کې. او په دې آخر وختونو کې چون کې داسې یو حالات راغله چې اوس دوی د خواته ګوري چې دا اوسنۍ حاکمان کوښښ لري خپل د هویت د تثبیتولو لپاره گاونډ کې هم خپل روابط کلک کړي دي، که د ازبکستان سره دی، که د چین سره دی. یعنی نه غواړي چې نور پاکستان غونتې هېواد یا پاکستان وشي کولی چې افغانستان داسې خپل د 15 صوبې په حیث دنیاوالو ته وښیي. نو هغه اوسني حاکمان هم په دې پوه شوي دي، د هغې دپاره دوی دغه رابطې یعنی مستقیمې شوي دي، د چین سره، د ازبکستان سره، په نور گاونډ کې، او دغه د قراردادونو شرایطونه تقریبا یو ډول روان دي. دا یو اړخ دی چې پاکستان ته دا ډېر سخت زور ورکړی دی چې څنګه وکړو چې په حساب دوی تابع کړو، ځانته په ګوندو. نو اخوته د حاکم نظام هم د دې ته فیصله تن نه ورکي او لبل خوانه دی په دې ویر کې هم د کچته د شاته دروازې لکه په قواده جمهوریت ورکې خلاص شي نو داسې دروازې خلاص شي خدای افغانستان ټول تجارت بیا د یورپ پورې راشي او موږ به داسې کار وکړو چې د دې باندې د فشارونه زیات شي لبل هرخه موږ یو شی باید د خپل تاریخي لحاظ په خپل ټول افکار او په خپل ټول هغه رګونه باندې باید احساس ولرو چې موږ غلطه تمه لرو خپل تاریخي دښمن نه تاریخي دښمن سره کشالی لرو از دې او د تاریخ لحاظه د اخوات اسیران ساتلې د پښتانه افغانان دی او که د پاتې دي او کله دغه عمر کلونه کې د افغانستان د ویجاړۍ لامل شوی دی د دینه موږ باید تر هم تمه ونه لرو خپل تدابیر باید ولرو زه بیا خپل مخکینی خبرو باندې ټینګار کوم چې زموږ تیر حاکمانو د افغانستان د پاره چې څه باید کړی وای نه دي کړی موږ مجرمین یو دی ولست دغه ولس دغه کسان باید راوکاږي دغه کسان باید محکمه کی د میلیارډونو ډالر د افغانستان په نامه کټو پورته شو دا څه شو د چا په جیب کې لاړو د افغانستان کډری واري ویجاړ شو بیا به نن په دې سیمه کې تر ټولو باید مترقی هیواد وي
بله صدات تاسو د ولس مسولیت ته اشاره وکړه ولس خو په افغانستان کې یو څه اغل لري غږ نسی اوچتولی په اسانه باندې که څه هم ممکن دغه سیالات کې د طالبانو حکومت هم د دوی د مظاهرې مخونه نسی خو اغیز به ونه لري اما په پاکستان کې دنه هم تقریبا څلوېښتو تر پنځه څلوېښت میلیونه پورې پښتانه اوسي په همدې سیمو کې په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې میشتي هغه ولسونه څه کولای سي فکر کوم چې مظاهرې هم شوې وي د چمن او د کراچۍ لاره بنده شوې ده دغه ولسونه کولای سي چې د پاکستان حکومت دغه پریکړه په شا کې ځکه تعداد زیات دی او د ولس زور خو وای د خدای زور دی بیا څوک مخه هم نشي نیول
بله شکه چې دا د غیر پاولسونو هم د مسؤلیت جوړیږي او غوی تر یو حد پورې د جنوبي پښتونخوا وګړو او په ځانګړي توګه د پی ټی ایم ته تحریک ملګرو په ډیر کلک هوډ باندې راوتلي دي روډونه بند کړي دي پولیس یې تا خپل پیغامونه ورکړي چې څوک په پاکستاني لباس پولیس کې ولاړ دی او خپل نور پولیس باندې راکړي چې دا د بې غیرتۍ کار م کوي دا د خواتم ګور افغانان دي موږ هم افغانان یو هر هغه څه چې په اصطلاح لازم وي د انسانیت په چوکاټ کې وکړي لیکن دا رقم ظلم مه کوئ یعنی په هر صورت کې بیا هم تر یو حده پورې هغه ولس ورته راوتلی دی خو له بده مرغه چې په پېښور کې په ځانګړې توګه ډېر بده وضعه کېږي د خیبر پښتونخوا کې چې په دې کې حتی هغه ځینې کسان چې دا بد وضع کوي د پولیس هم پښتانه دي له بده مرغه او همدوی په اصطلاح هم ټکول کوي هم وهل کوي هم بې عزتي کوي هم لوټل کوي لوټلی هم دي هغه کسان چې را تیر شوي وو وایي موږ په ټول لغه کې موږ سره 50,000 کلدار وي زموږ د ټول ژوندانه ذخیره دی و ایرانه واخیسته او دا ځوان هلک په د تورخم کې ژړله ده بېګا شپه یې دا ویډیو ښودله او هغه په غېږ کې ونیول د فعلي حاکمانو څوک راغلي ورته نه پوهېږم د ګلانو هغه پېشیندل او یوازنۍ خبره دا ده چې اوس باید یونیسټیار ټول زیات ونده واخلي ځکه دوی موږ سره تقریبا اړیکې هم وکړي خو دی یو ډول داسې خپل پریورټي تر ډیره حده پورې فلسطین خواته خودل چې ګواکې دوی اخواته ډیر بوخت دي نو پر هغه لحاظ افغانستان ته هم وایي چې یعنی پام مو دی خو یعنی اولویت دوی ته فلسطین خلکو لري چې هغوی په ډېر زیات ټکولو وهلو لاندې دي نو دلته یو بل حسابونه هم ولیدل چې لیگل شیف په بعض ځایونو کې مول وستل چې بانکي حسابونه هم د نن هیواد کې د ټول تجارانو لپاره خپاره شوي دي او هم د بهر میشتو افغانانو لپاره چې که هر څه کولای شي په هغه یو حساب کې وکړي چې هغه یو حساب ته دولس کمیټه ورته پین شي وی دی او دا غو دولس کمیټو تر نظر لاندې به هم د ایران مهاجرینو ته او هم د پاکستان مشتوک به تخپل هیواد ته راستنیږي په یو انډول باندې باید ټول سره مرسته وشي او کوښښ دا کیږي چې په دا اوس یخ جنې کې دوی په ګرم سیر سیمو کې وساتیا دی د پیلند
لپاره کور ودان ډیر مننه سادات صاحب همدغه د حل لارو چارو باندې لګزره تمکیګو زکات د بحث هم د پای شي بی دی همدرد صاحب اوس نو د حل لارو چارې سدي هر درد هر رنج سړیته یو درس ورکوي وای چې لاس مات سی غاړه تلويږي اوس همدغه د افغانستان ولس دی کې نن را باسي کې سبا حتمان به یو ورځ را باسي ځکه پردای کارترنی مشپو دی د افغانستان د نن هم وضعیت ترنګلې دی له اقتصادي پلواله بشري پلواله د طالبانو د حکومت امکانات هم کم دي ځکه هغه مرستې چې له پخواني حکومت سره کېدلې د طالبانو له حکومت سره نه کیږي طالبان له دغه سي پیښې یا له دغه سي عمل نه باید څه درس واخلي کومې تګلارې دي چې دوی تر لاساندې نیولې شي او له مخې دغه افغان کډوال چې راستنیږي او په همدې شمیر کې چې ولس میلیونه شاوخوا شمیر دی ممکن په څو میاشتو کې دوی دغه بهیر بشپړ سي څه وکړي چې دوی په همدې کمو امکاناتو سره دغه کډوال په داسې ډول ځای پر ځای کې چې دوی حد اقل سرپناه ولري او دغه یخ چې را روان دی د دوی ماشومان او ښځې او خپل نارینه یا بوډاګانې دوی زیانمن نه کړي
زه فکر کوم دا ډېر یو لوی تاریخي مسؤلیت او تاریخي کار دی چې د اوسني حکومت او حاکمانو ته ورپه غاړه دی پاکستان هر وخت همدغې حالت نه سو استفاده کوله اوس دغه حالت مخ په ختمېدو دی پاکستان ته به یا نورو ګاونډیو ته به داسې خاصه بانه نه وي پاتې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د دې موقع وه چې په میلیاردونو ډالر راغلل په دې برخه کې داسې یو لوی پروګرام دې ته جوړ شوی وای خو په صورت هغه کار ونه شو اوس د اوسني حاکمانو مسؤلیت دا دی چې لومړی خو دغه خلک چې راستنیږي په ښه توګه باندې د دوی یو ارزیابي او ارزونه وکړي ځکه په پاکستان باندې تر ډېره حده پورې دغه اعتماد هم ولاکه پکاري د دې خلکو د ښې خلک څېړنه هم وشي یعنی زموږ افغانان دي خدای هر وخت راولي افغانان دي چې هر چیرته دي هغه بالکل خپل وطن دی که په بل ملک هم پیدا شوی وي اوس خپل د پلار ټاټوبي ته راځي او هغه دي په خپلو ځایونو کې میشت شي لیکن یو دغه اندېښنه او تشویش هم چې داسې نه وي چې په دې خلکو کې ځینې داسې کسان پاکستان براننیستلي چې بیا وروسته د اوسنیو حاکمانو دپاره هم دردسر شي دې مسلې ته هم باید متوجه شي او بله مسله دا ده چې د نړیوالو سره د سیمه ایزو سازمانونو سره اړیکې باید ورغوي د نړیوالو نه څه د مرستې غوښتنه وکړي یوازې اوسنی حاکمیت نشي کولای چې په خپلو دې محدود امکاناتو باندې هغه دغه لوی ناورین ته او دغه یو لوی مسؤلیت ته چې دی وګا ورکړي نو د نړیوالو او د منطقوي سازمانونو او د منطقې د ځینو نورو هیوادونو د عربي هیوادونو د دې نه باید کومک وغوښتل شي د دوی دپاره منظم کمپونه جوړ شي لکه څرنګه چې مخکې اشاره ورته وشوله ګرمو ځایونو کې دوی وساتل شي د دې بایومیټریک شي او خپلو ولایتونو ته چې دوی هغلته ورته ولېږدول شي ښارګوټي ورته جوړ شي او نور په اسانۍ باندې څوک دغه لارې نه و دغه دواړو هیوادونو ته ایران او پاکستان ته پرې نه ښودل شي چې لاړ شي ځکه ورځ بیا له دغه سي مشکل سره به حاکمیت چلی مخ کیږي نو که دغه مسلې ته په اساسي توګه باندې کار وشي خپل امکانات په دغه سي مسایلو کې ځینې خلک خپل ماشونه چې دیغه کوي ورکوي و دولت ته و حکومت ته واغ بنسټونو ورګانونو ته ورکوي چې دغه سي حالت سره مرسته کوي د هرات زلزلہ چې وایو خ بیلګه و د بهر او د داخل نمرستې ورشولې او تر یو حد پورې الته چې د هغه حالات قابو شول دا مسله هم کېدلی شي چې طالبان یا وسنۍ حاکمیت چې د په بهر کې میشت لا افغانانو نه هم کومک غواړي د دې لپاره د غرسي صندوقونه جوړ شي د مرستې او د پیسې راشي او په منظمه توګه د یو پلان لمخې د دې خلکو سره کومکونه وشي د دې د ځا په ځا کولو لپاره واقعیا چې دا د وداسي حاکمیت لپاره چې تازه رامنځته شوی دی نړیوالې پر رسمیت نه پیژني خپل اقتصادي محدودیتونه لري دغه لپاره به ډېره درنه مسله وي لیکن که خمو دي زه فکر کوم د یو لوی غم نه دی یو لوی جنجال نه چې هر وخت موږ ورسره مخ یو ځم دې خوږی ګوتې نیول کیږو زه فکر کوم د دې لپاره به موږ د همیشه لپاره خلاص شو یو کال او دو کال به موږ په دې کې مشکل ولرو تر څو پر دې خلک ځای پزای شي نور به موږ د گاونډیانو دغه بهانه هم موږ ته ختم شي او بیا موږ کولای شو چې په مساوي توګه د دوی سره په معاملاتو کې په سیاست کې په مسایلو کې خبري او
و ډیره مننه ښاغلی همدرد سلامت اوسئ کور مو ودان میرمن سایمی خو ګڼې ستاسو د پای سپارښتنې هم او روح لارې څه کېدلی شي اوس خو دغه مسؤلیت لکه څنګه چې ښاغلی همدرد ویل لوی مسؤلیت دی د طالبانو حکومت ته ورلغاړې دی داسې حکومت چې تر اوسه په رسمیت هم نه دی پیژندل سوی او په کور دننه هم اقتصادي او نورې ستونزې لري
من ډیر زیاته فقط امدغه لري د چې په نړیوال سیژن او تخلادي شي تر څو نړیوال سازمانه او قربان نشي د ماجر سره کوم کوي او دغه سی دیواز خو سره کوم کوي د دوی پر کوم کونو کې ما فاند ورته ورکی او دغه تر څنګ موږ خپل تاجران چې هغه د بهر دی په دین نه په وطن کې دی ټول اوسه ته ورکی خپل افغانان هتا څومره کولای شي کوم کو کې کولی شي د دې او هم دغه طالبان هم کوم اوایب چې موږ لرو مثلا دغه نه کولای شي بودجه د پر تخصیص ورکی او د پر مثلا زینو وي شي ورته ځمکې ورته ورکی او ورته ورته کمپین ورته جوړ کی تر څو د خپل د کور نو خوندان شي او دغه جن چې خیر وته ورسره دغه نه ځین مشکلات کمی دي چې هوا اگر مشه اتمن ټول کاروبار کوي اصل کسبګر دي
تقریبا ناستم کړی وه خبرې مو درلودې او دغه افغانانو د بهر میشت افغانانو د کمیټو د پانه د حاکم نظام د قطر دفتر سره هم په دې باندې تقریبا هوکړه وشوه. هغه هم دا خبرې تقریبا ټول تایید کړي دي. همدغه وړاندیزونه تقریبا همدار ته وي دا ټول په دې خبرو کې نیاده شوه او هغه درې مختلف اکاونټونه چې د افغانستان یونایټډ بانک پورې مربوط دي دا هغه مشخص د دغه کډوال لپاره جوړه شوې ده هغه مشخص کړه او هغه وی چې نن به دا ټولنیز رسنوي کې هم شریکه کی نو په ماګه اساس کې دا یو مرجع ته په اصطلاح د امرستې وشوي نو دوی به د هرات په شان هغوی ته چې پروژه جوړه کړه چې هغوی ته به یو نیم زر کورونه جوړوي د دغې مهاجرینو دپاره هم که څوک په خپل ځمکې او جایداد کور چی لري خو ښه طرفه که نه یې لري بیا د همدغې تدابیرو په رڼا کې به په البته په اوږدمهال کې چې دفتن به مشکل وي او دفتن به دوی فقط په ګرمسیر ولایتونو کې ساتل کېږي او شرایط به ورته برابرېږي لاکن د تر څنګ دا وی ټینګار دا و چې تاسو کوشش وکوي چې نړیوال سازمان باندې هم هڅه خپل په سلا زیات کی چې دا غوی پام راوړوي چې غوی په خپل د دې مرستو لړۍ په سلا عاجل کی او مرسته راوړسي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ په چپو کې دا بحث هم دلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو ژورنالیست او د چارو شنونکي شفیق همدرد د ولسی جرګې له پخوانی غړي سایمی خوګانی او د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره مننه.